شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې زه احمد شیبر ساسو کوربه یم. السلام علیکم. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر نن د یو پلاوي په مشرۍ د ترکیې د بهرنیو چارو د وزارت په بلنه دغه هیواد ته لاړ. امیر خان متقی به په ترکیه کې د انتالیا ډیپلوماتیک فورم په نوم غونډه کې برخه واخلي. دا غونډه د درې ورځو لپاره ده چې د جمعې په ورځ پیلیشي او د یو شمېر هیوادونو استازي وربلل شوي دي. هند رسنوی خبر ورکړ چې هند 2000 ټنه غنم د پاکستان له لارې نن افغانستان ته واستول. هند له افغانانو سره د 5000 ټنه غنم د مرستې ژمنه کړې ده. په تیرو څه باندې درېونیو کې د دې غنمو د درېمه جوپه ده چې هند د پاکستان له لارې افغانستان ته لیشي. په تیرو دوو ځلونو کې هند 4500 ټنه غنم افغانستان ته رسولې دي. هند تمه لري چې تر درېو میاشتو پورې به دا ټول 5000 ټنه غنم افغانستان ته انتقال کړي. دا غنم د خوړو د نړیوال پروګرام له لوري په افغانستان کې پر خوارانو ویشل کیږي. د سالنګ لوی لار د کوچنیو موټرو پر مخ پرانستل شو. د سالنګ د ساتنې او څارنې د ادارې رئیس وایي دا لوی لار نن د سهار تر 11 بجو مخکې له دواړو لوریو د وړو موټرو پر مخ پرانستل شو. د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبدالله عبید ازادي راډیو ته وویل په سالنګ کې تر یو متر او شپېتو سانتي پورې واوره ورېدلې وه چې د سېشنبې د مازدیګر له 4 بجو وروسته لاره بنده شوه. ټاکل شوی ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر نن پولنډ ته ورسیږي او له پولنډي چارواکو سره پر اوکراین د روسیې د برید او پر سیمه د دې برید پر اخیزو خبرې وکړي. د کاملا هاریس دا سفر درې ورځنی دی او رومانیا ته هم ځي. د مرستیال ولسمشر د دې سفر اجنډا به له اوکراین سره په اقتصادي، امنیتي او بشري برخو کې پر مرستو متمرکز وي. پولنډ د شاوخوا 12 لکه اوکراینی کډوالو کوربه دی. متحده ایالاتونو په وروستیو اونیو کې خپل پوځي حضور په پولنډ کې تر 2 برابره زیات کړی دی. اوس په دغه کله امریکایي پوځیانو شمیر تر 9000 رسی شي. اروپایي ټولنې پر اوکراین د روسیې د جګړې په خاطر پر ماسکو د نورو بندیزونو د لګولو په اړه موافقه وکړه چې پکې هغه ډېر شتمن کسان او چارواکي په نقشه شوي دي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته نشته دي. فرانسه چې په اوس وخت کې د اروپایي ټولنې مهالنۍ مشره ده، ولسمشر یې نن په ټویټر پاڼه کې په څو ټویټونو کې وویل چې دغه نوي بندیزونه د دې ټولنې لخوا پر روسیې درېیم ځلي بندیزونه دي. د روسیې مشان یا شتمن او د هغوی د کورنیو غړي د اوکراین په جګړه کې د لاس لرلو په خاطر په نقشه شوي دي. د دغو نویو بندیزونو له مخې په دې ټولنه کې د روسیې د مرکزي بانک شتمني کنګل کیږي او هم پر کرملین ملاتړو رسنیو بندیز لګول کیږي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه 15، هرات اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 6 او ټیټه 18، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 26 او ټیټه 18، مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 8، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 6.
احمد شبریم د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري می رحمت ساپي مختوړي. وړاندې په خبرونه کې طالبان وایي چې د اوس لپاره د کوکنارو د کښت مخه نه نیسو.
د بدیل معیشت تر رسیدو پورې به موږ د خلکو سره گزاره وکړو ځکه د خلک داسې ویني اقتصادي لحاظ ډېر ستونزې لري.
د اوکراین له جګړې سره په نړۍ کې د تیلو بیې لوړې شوې، دا به پر افغانستان تاثیر وکړي؟
کله چې بین المللي مارکیټ ته بحران سره مخامخ وي او قیمتونه لوړ شي، هلته دلته په افغانستان کې هم اغیزه کوي او د غریب خلک لفظ مشکلات سره مخامخ کیږي.
او خوستوال وایي
موږ یو جمعیزم ته ډیر عاجل ضرورت لرو.
تر شپږ نیمه بجو یو شمېر نور مطالب هم له ازادي راډیو اورېدل شي. د طالبان حکومت وایي تر هغه چې کروندګرو لپاره د بدیل معیشت پروګرام پلی نشي، دوی د کوکنارو د کښت مخه نه نیسي. د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد وایي افغان کروندګر له ستونزو سره لاسو ګرېوان دي او دوی نشي کولی لا ډېرې له ننګونو سره مخامخ کړي. د ښاغلي مجاهد له قوله په افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره باید په نړیواله کچه یو حل لاره پیدا شي. جزئیات په دې راپور کې.
د کندهار ولایت اوسیدونکو دی نه غواړي چې په راپور کې نوم واخیستل شي، خو وایي له مجبوریته یې کوکنار کړلی.
او نو موږ شاره څه موږ مجبور مکلف چې موږ د تاریخ کښت وکړو او موږ کارونه ډېر سره ستړي ډېر شکېدلي دي.
ښکاري چې د طالبانو حکومت هم د کروندګرو دی وضعیت مجبور کړی چې د کوکنارو له کښت کوونکو سره نرمه غاړه یوسي. تازه د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ویلی له هغو کاروانګرو سره نرم چلند یا گزاره کوي چې کوکنار یې کرلی دي. طالبان د دې کار لامل د کاروانګرو خراب اقتصادي وضعیت، بېوزلي او تر څنګ یې د یوې بدیلې لارې نه درلودل په ګوته کوي. زبی الله مجاهد د افغانستان لویدیځ ته د خپل سفر پر مهال رسنیو سره په خبرو کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د کوکنارو د کښت کوونکو سره به څه ډول چلند وکړي ویلي، تر هغه چې کاروانګرو لپاره د بدیلې معیشت پروګرام پلی نه شي دوی د کوکنارو د کښت مخه نه نیسي.
اوس باید یو څه د بدیل معیشت په برخه کې کومک او همکاري وسي چې دوی دا کښتې د بدیل مثبت کښتونه وکړي. نړیوالو ادارو سره زموږ تماس روان دی، دغونه د همکارۍ امید هم شته او وعدې شوي دي، ژمنې شوي دي.
ښاغلی مجاهد، په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د بشپړ مخنیوي لپاره په نړیواله کچه د یوې حل لارې غوښتونکی دی. طالب چارواکي داسې مهالدات څرګندونې کوي چې واک ته د دوی له رسېدو وړاندې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د نشه یي توکو د کښت او قاچاق د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې او له طالبانو یې په دې برخه کې د جدي چلند غوښتنه کړې. خو په افغانستان کې د ناټو پخوانی ستر سلاکار او د سیاسي مسایلو شنونکی شفیق همدم د کوکنارو د کښت او د نشه یي توکو د قاچاق مخنیوی په نړیوالې همکارۍ پورې تړلې مسأله بولي.
نړیواله ټولنه کولای شي چې د معیشت بدیل پروګرامونو له لارې او د خلکو سره د مالی او بالمثلو مرستو له لارې دغه توکي سره مبارزه وکړي، او طالبان هم دې ته اړ کې چې خلک د دغه زهري بوټو د کرکیل او د قاچاق نه ودرې.
که څنګه په 2020 کال کې په افغانستان کې د کرل شوي او کوکنارو د کچې په اړه کره شمېرې نه دي خبرې شوې، خو په 2020 کال کې په 223,640 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوي وو. د ازادي راډیو د زهرو کاروان برخې د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د تریاکو کلنۍ ګټه لږ تر لږه 2.5 میلیارد ډالر ښودل شوې ده، چې ډېرې پیسې د نشه یي توکو د مافیا جیبونو ته ځي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
در راپورونو له مخې په غور ولایت کې طالبانو د پخواني حکومت یو شمېر مامورین له دندو ګوښه کړي دي او خپلو کسانو ته واک سپارلی دی. جزئیات په دې راپور کې.
دا کس نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي، خو د غور ولایت په یوه ولسوالۍ کې د پوهنې له امنیت د لرې کېدو په اړه
وویل.
د دغه کس په خبره د ولسوالۍ د پوهنې 12 تنه آمرین د غور ولایت د پوهنې ریاست یو شمېر څارونکي او مدیران له دندو ګوښه کړل سوي او پر ځای یې د طالبانو حکومت ته نږدې کسان ګمارل سوي دي. دا کس چې تر لیسانس کچې لوړې زده کړې لري او د غور د پوهنې په برخه کې 40 کلنه کاري تجربه هم لري، وایي یو لیست طالبانو د چلیر ویس نگدی کسانو د ګمارنو د منځوري لپاره ریاست الوزرا ته استول سوای، چې په دې ډله کې یوازې 2 کسان لیسانس دی او په خبره یې پاتې نورې یوازې د احادیث او دینیس د کړو تر حد سواد لري.
فعلاً بر کنار هستیم، البته
اوس ګوښه شوي یو. البته د غور ولایت د 12 ولسوالۍ او امیرین د پوهنې ریاستونو مسؤلان، د څارنې مسؤلان او ځینې مدیران چې د ریاست په کلیدي برخه کې اصول ګوښه شوي دي، پرته له دې چې دوی د ګوښه کولو په اړه په قانون او مقرره کې یوه کره طرحه موجوده ده.
د دې سره طالبانو ته د یو شمېر نږدې کسانو د ګمارنو یو مکتوب ازادي راډیو ته رارسېدلی چې ښایي د دغه ولایت د بشري سرچینو عمومي ریاست د دغو کسانو نوملړ د غور ولایت د طالبانو د پوهنې ریاست ته د تایید کولو لپاره استولی دی. په دې نوملړ کې 12 کسانو نومونه او د زده کړو درجې لیکل سوي چې ډیری یې د دیني مدرسو او احادیثو په برخه کې زده کړې کړي دي. د طالبانو د حکومت د غور ولایت د والي ویان عبدالواحد حماس د نویو ګمارنو دلیل داسې بیانوي.
یو شمېر دغه کسان غیر حاضر وو او نه حاضرېدل، او ځینې نورو بستونو باندې مقرر شوي دي.
د مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې د تېر حکومت یو شمېر کارکوونکو ادعا کړې چې د طالبانو له واکمنېدو سره په تېرو 2 میاشتو کې د دولتي ادارو اکثره لوړ بستونه د جمهوري حکومت له کارکوونکو اخیستل سوي او د طالبانو نږدې کسانو ته ورکول سوي دي. د تېر حکومت د ډېریو پخوانیو دولتي کارکوونکو ادعا ده چې د دې ادارو بستونه او دندې د لوړو زده کړو او په مشخصو برخو کې د کافي اندازې تجربې پرته دغو کسانو ته ورکول کېږي، خو طالبانو ویلي چې لا هم د تېر حکومت ډېری کارکوونکي د دوی د حکومت په ادارو کې په دندو بوخت دي.
په غور کې یو شمېر پخواني مامورین له دندو ګوښه شوي دي، او ویل کېږي چې په کابل کې د پخواني حکومت د زمانې 2 مدافع وکیلان چې اوس هم عملا په کار وو نیول شوي دي. د دې وکیلانو د کورنۍ غړي وایي چې طالبانو نیولي دي. طالبان څه وایي په دې راپور کې اورو.
په کابل کې د 2 مدافع وکیلانو کورنۍ وایي طالبانو د حسیب الله رحماني او ضیاءالحق فاضل په نوم 2 مدافع وکیلان د 2 شنبې په ورځ په غیر قانوني او د ټولو اصولو خلاف زنداني کړي دي. د دې کورنیو غړي وایي د 2 مدافع وکیلان اوس مهال په 3مه امنیتي حوزه کې بندیان دي. دوی ازادي راډیو ته په رالیږلو پیغامونو کې ویلي طالبانو د تمیم شنسب په غوښتنه دا کار کړی. تمیم شان صاحب هغه څوک دی چې په مخکینی حکومت کې د ځمکو د غصب فساد زور واکۍ د امنیتي ځواکونو په وژنې او د عامه نظم د ګډوډۍ په تور په 22 کاله زندان محکوم شوی و. د مدافع وکیلانو کورنۍ وایي د طالبانو لخوا نیول شوی وکیلانو د تمیم شان صاحب پر ضد د هغه د پلار نصیر احمد شان صاحب حقوقي داوا مخته وړه. خو د دې لپاره چې تمیم د دې وکیلانو د کار مخه ونیسي پر دوی یې داوا کړې چې د ده له کورنۍ په 1398 کال کې غلا کړې. داسې مهال چې هغه وخت دوی د نصیر احمد شان صاحب مدافع وکیلان نه وو او نه یې دوی پیژندل. د دې کورنیو یو غړي د خپل نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته وویل
داسې مهال چې په 1398 کال کې حسیب الله رحماني او ضیاءالحق فاضل د نصیر احمد شنصب چې د تمیم شنصب مدافع وکیل نه وو په هغه کال کې چې اصلا دوی نصیر نه پیژانده او نه هم تمیم او دې قضیه کې هیڅ ښکیل نه وو
د هغو سندونو له مخې چې یادو کورنیو ازادي راډیو ته رالیږلي ښایي چې نیول شوي وکیلان د 1400 کال په دویمه میاشت کې د نصیر احمد شنصب مدافع وکیلان ټاکل شوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له ویان سعید خوستی مو په دې اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ. خو د کابل د امنیه قمندانۍ ویان خالد زادران ازادي راډیو ته وویل د پولیسو په حوزو کې په دې نومونو زندانی شوي څوک نشته. له دې امله چې د کابل په درېیمه امنیتي حوزه کې د استخباراتو یوه څانګه هم شته د لا روښانتیا لپاره مو د طالبانو د استخباراتو ریاست سره اړیکه ونیوه. خو مطبوعاتي مسؤلانو یې وویل په دې اړه معلومات نه لري. خو د دې دوو وکیلانو یو ملګری چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل نن یې په درېیمه حوزه کې داسې مهال چې تمیم شنصب هم و د خپلو ملګرو سره د طالبانو په بند کې کتلی دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه خپله تمیم شنصب سره هم خبرې وکړو خو له ډېرو هلو ځلو سره بریالي نه شو. تمیم شنصب د جمهوري نظام پر مهال په 2013 کال کې د کابل په شهرینه سیمه کې له پخوانیو افغان ځواکونو سره نږدې 40 ساعتونه خطا وکړه. هغه د یو کور په غصب د یو افغان افسر په وژل کېدو او شپږ ملکیان لوټپ کېدو او د عامه نظم د ګډوډۍ په تور په 1398 کال کې محکمې په 22 کاله زندان محکوم کړ. خو واکه د طالبانو له رسېدو سره سم ښکاري چې لکه د نورو زرګونو زندانیانو په څیر له بنده خوشي شوی. د تمیم شنصب له کوره هغه مهال پولیسو یو راکټ و میله کلاشینکوفونه یو میل پیکا او د 15,000 څخه ډیرو مرمیو په ګډون 18 ډوله وسلې او بیلابیل نظامي یونیفورمونه ونیول. له هغه سره نیول شوي 18 ملګري هم په 18 کلن باندې محکوم شول خو داسې ښکاري چې هغوی هم د طالبانو له واکمنېدو وروسته له زندانه آزاد شوي وي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په غزنی کې د غازي بخاري غاز او درې تنه نیولې او وشلې دي. دا درې سره د وی کورنۍ غړي دي. د پیشو جزئیات په دې راپور کې
د غزنی ولایت امنیه قمندانۍ ویان سید احساق صالح د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په مړوسو کسانو کې پلار زوی او جنور شامل دي. نو مړی وای دغه پیښه تیر شپه د غزنی ولایت مرکز د څلورمې امنیتي حوزې اړوند په زلزله سیمه کې رامنځته شوې ده.
متاسفانه تیر شپه د چهارشنبه شپه باندې غزنی مرکز او ګری کلی څلورمې حوزې مربوط د ګری کلی او د ملانو بابا ترمنځ په دښته کې دلته یو کور کې یو پلار یو زوی او یو انګور په یو کوټه کې خپل کور کې د ګاز نیولو له امله د ګاز د بې احتیاطۍ له امله په کوټه کې فشارت رسیدلی دي.
دا په داسې حال کې ده چې د تیری مرغومې میاشتې په 15 نیټه د غزنی څنګلوري ولایت پکتیکا د یحیی خیلو ولسوالۍ په غیبی خیلو کلي کې د ډبرو سکرو د بخاري ګازو څلور تنه نیولي او وژلې وو. په وژل سوو کسانو کې د سیمې یو مخور ظاهر خان او د هغه درې تنه ملګري میلمانه شامل وو. د افغانستان له سړو سیمو د بې احتیاطۍ له امله ډیری وخت د دا ډول پیښو راپورونه ورکول کیږي.
ازادي رادیو ماشمنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
پر اوکراین د روسي د یرغل نن دویونی پوره شوې. د دغه یرغل په خاطر پر ماسکو د سختو بندیزونو په ترڅ کې امریکا د تیلو د وارداتو بندیزونه ولګول او اروپایي ټولنې ویلي دي چې پر روسیې به د انرژي اتکا تر ډیره راکم کړي. ټاکل شوی دی چې سبا پاریس ته نږدې د اروپایي ټولنې دوه ورځنۍ سرمشیزه پیل شي او په دې کې هم پر دې خبرې وشي چې څرنګه له روسیې کمه انرژي ترلاسه کړو. افغانستان چې د انرژي له پلوه پر برېښنا سربیره د تیلو او ګازو په برخه کې هم پر بهرنیو هیوادونو متکی دی، آیا د دې خطر شته چې د اوکراین له جګړې سره پر روسیې د لویدیځ له بندیزونو سره پکې د تیلو او ګازو بیې لا پورته لاړې شي؟ دا پوښتنه نوریاس نوري د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د مدیره هیئت له غړي آزرخ حافظي څخه د مرکې په پیل کې کړې ده. ښاغلی حافظي وایي
لکه چې تاسو پوهیږئ افغانستان یو مولد هیواد نه دی. متاسفانه ټول شیان تقریبا 95% شیان خپل د اولی ضرورتونو د خارج څخه راوړي. کله چې بین المللي مارکیټ ته بحران سره مخامخ وي او قیمتونه لوړ شي، هلته دلته په افغانستان کې هم اغیزه کوي او د غریب خلک لاپسی مشکلات سره مخامخ کیږي او قیمتونه جګیږي د دوی عواید نه جګیږي پټیږي ولې قیمتونه لوړیږي نو په دې خاطر باندې په افغانستان باندې د اوکراین او هر نور مهم پیښې اغیزه لري.
تیره شپه د امریکا ولسمشر دغه اعلان وکړ چې نور به امریکا له روسیې تیل نه اخلي. اروپایي ټولنې هم ویلي چې پر دې غور کوي چې اتکا تر ډیره پورې راکمه کړي. یعنی د دغه اعلان سره سم هم په افغانستان کې پر نرخونو اغیز کیږي، یعنی په تیره بیا د تیلو او ګازو په برخه کې
د افغانستان خو ډېر لوی اقتصاد نه لري او ډېر زیات ضرورت تیل او ګاز نه لري. د مثال په توګه تقریبا 300 میلیارد ډالر روسان تیل او ګاز تولیدوي او د افغانستان په دغه رونق شرایطو کې تقریبا 2-3 میلیارد پورې موږ وطني ضرورت رانیول او خارجي ځواکونو ته هم 2-3 میلیارد ډالر موږ د بینلمللي مارکیټ څخه تیل او ګاز اخیستله. اوس هغه شیان نشته دي، شاید 1 میلیارد شاوخوا کې زموږ واردات د تیلو سي او ګاز ډېر برخې د ایران څخه موږ رانیسو چې دوی هم په خپل تحریم دي او یو تعداد هم د ترکمنستان د هیواد څخه چې زموږ ګاونډې دي هغوی څخه رانیسو. ډېر لږ تقریبا 1-2% هم د روسیې څخه موږ هغه بیا د تیاری تیلو د کیسیاک ورته وایي هغه هم رانیول. نړیوال اقتصاد په موږ باندې ډېره اغیزه لري ولې موږ په نړیوال اقتصاد باندې اغیزه نه لرو.
تاسو د ایران هم یادونه وکړه چې افغانستان له دې مخکې پر ایران هم د الویډیس په تیره بیا د امریکا د بندیزونو مسله تجربه کړې ده. له ایران افغانستان ته تیل او ګاز ډېر واردېدل، اوس چې د افغانستان بل لږ لرې ګاونډ روسیه باندې دغه بندیزونه لګول کیږي، په افغانستان کې د تیلو او ګازو پر بیه باندې هم اغیز وکړي، یعنی ورسره به نرخونه پورته لاړ شي او که به ښکته لاړ شي؟
افغانستان په خپل کچه په خپل سطح یو مارکیټ ده، اما ډېر کوچنی مارکیټ ده. د پترو ډالر هیوادونو لپاره دا ډېر جذاب نه دی، ځکه چې ما عرض وکړو چې شاید اوس ټول زموږ ضرورتونه 1.5 میلیون ټن دي. اما په هر صورت د افغانستان په نړیوال اقتصاد باندې ډېر اغیزه نه لري. د نړیوال اقتصاد بدلونونه او کړکیچ په افغانستان باندې منفي اغیزه لري ډېر. اوس هم چې د اوکراین جګړه پیل شو تقریبا 1.5 افغانۍ قیمت تمام شو د تیل پر لیټر کې په افغانستان کې جوړ شو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د مدیر هیئت غړی آزرخش حافظي
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبرې مجله په منځني صفه 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. سپورت د مخه کوو. په نړیواله کچه د سپورت نوی خبردار دی چې د ویست انډیز او انګلستان ترمنځ ټیسټ میچ لوبه روانه ده. لومړۍ ورځې پرون ترسره شوه. انګلستان 268 منډې وکړې، 6 لوبغاړي له لاسه ورکړل او د اماراتو او عمان ترمنځ یوه ورځنۍ لوبه عربي متحده اماراتو په 2 رنزونو وګټله. او په خوست کې د بیلابیلو ورزشونو لوبغاړي په دې ولایت کې د سپورټي میدانونو د جوړولو غوښتنه کوي. طالبان له دوی سره مشروطه ژمنه کوي. جزئیات له سیمې په دې راپور کې.
خوستای ورزشکار جمال چره دیر شکلونو واریبال کی وای په دې ځای کې نه د استعدادونو کمښته او نه تماشا لګده، خود لو په مناسب ځایونه نشته.
مونږ یو جمنیزم ته ډیر عاجل ضرورت لرو او متاسفانه تر اوسه پورې مونږ د والیبال جمنیزم نه لرو. مونږ وشناس مونتا غسورته غرمته والیبال کو تماشا ډیر په تکلیفي، خلک ډیر په تکلیفي.
د والیبال د لوبي ترینر استاد محمد صدیق هم په ټول خوست کې د والیبال د لوبي د یو جمنازیوم نشتون د دوی د ورزشي فعالیتونو پر وړاندې له اساس ستونزې څخه غړي.
د جمنیزم نه بغیر لوبې نه تر سره کیږي. په عمل کې تو سوي نه چې د شنلو اسمان لاندې لوبې ډېرې ګرانې تمامېږي د ورزشکارانو لپاره. دا چې موږ جمنیزم لرلای لکه څنګه چې په غزنی کې دی، په مزار کې دی، په هرات کې دی، نو خو ستاسو همداسې د افغانستان یو ولایت دی. باید د دولت د اولمپیک ریاست عمومي او ورسره نه دولتي چارواکو نه زموږ غوښتنه هم دادو چې موږ ته ځنګړي توجه وکړي.
بل لوري ته د طالبانو د حکومت د اولمپیک د ملي کمیټې چارواکي په خوست کې د اساسي او معیاري میدانونو د نشتون ستونزه مني او وایي چې د امکاناتو په صورت کې به په دې اړه اقدام کوي. د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس عبدالحی مطمئن څو ورځې مخکې په خوست کې د یوې سپورتي غونډې ګډونوالو ته په دې اړه وویل.
هغه وعده چې سړی پره کولی شي هغه به کوو. جمنازیم مصارف ډېر غواړي، خوست ضرورت لري، واقعیت دا ده چې ضرورت لري. که زه وتوانېږم یا د جهاني اولمپیک څخه او یا د کورنیو بودیجې څخه توانایی پیدا شي، انشاءالله العزیز په لومړیتوبونو کې به خوست ته ځای ورکوو چې جمنازیم ولري.
د رسمي سرچینو د معلوماتو پر بنسټ په خوست کې ثبت شوي خواوشات 40,000 کسان د والیبال، فوټبال، کرکټ او یو شمېر رزمي لوبو په تمرینونو لګیا دي.
له خبرونو ور اخوا
نوریاس نوریم سلامونه او نیکه هلې. په دې برخه کې په یو راپور کې مودې ولسمشر په توګه د پخواني ولسمشر اشرف غنی تر دوهم ځلی لوړې وروسته د هغه څه کم یو نیم کلنې واکمنۍ ته کتنه کړې ده. د کندهار د ټرافیک پولیسو له ستونزو به هم خبر شي چې وایي له څو میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي ورکړل شوي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په دې هېواد کې د بنسټیزو تاسیساتو د رغونې په ګډون چې پخواني ولسمشر اشرف غني یې د سترو پروژو د عملي کېدو ژمنه کړې وه ډېر فعالیتونه درېدلي دي. پخواني ولسمشر اشرف غني له نن دوه کاله مخکې لوړه کړې وه او د نظام د پیاوړي کېدو، د امنیت د ټینګښت او د سولې د تامین په ګډون یې په ځینو برخو کې ژمنه کړې وې. خو واکمنۍ ته نږدې و میاشتې مخکې هغه مهال چې طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو د پای ټکی کېښودل شو، د جمهوري نظام له ړنګېدو سره اشرف غني هم له هېواده ووت. په دې راپور کې مو دې موضوع ته کتنه کړې ده.
په نام خداوند بزرگ جل جلاله سوګند یاد میکنم،
د لوی خدای جل جلاله په نامه لوړه کوم چې د اسلام د سپېڅلي دین پیروي.
لنن پورا دو کال مخکې محمد اشرف غنی د دویم ځل لپاره د افغانستان د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. هغه ورځ چې په یو ورځ کې او هم مهاله په افغانستان کې دوه لوړې ترسره شوې. کته هم د افغانستان د مخکینی نظام د ټاکنو خپلواک کمیسیون محمد اشرف غنی د 1398 کال د ټاکنو ګټونکو اعلان کړی وو، خو د هغه سیال عبدالله عبدالله په محمد اشرف غنی تور پورې کړ چې په ټاکنو کې درغلی کړی او دای د دې ټاکنو ګټونکی دی. هغه ستونزه چې بیا د یو شمېر سیاسي مشرانو او بهرنیو هیوادونو په منځګړیتوب حل شو. عبدالله عبدالله د 1399 کال د ثور میاشتې په 28 د ملي مصالحې عالي شورا د ریاست له منلو او د حکومت په تشکیل کې د شراکت له منلو سره فروغ وکړه. خو د لوړې له مراسمو دوه کاله وروسته نه محمد اشرف غنی ولسمشر پاتې شو او نه هم عبدالله عبدالله د ملي مصالحې عالي شورا رئیس. د محمد اشرف غنی د واکمنۍ د دویم کال له پیل وروسته جګړې تر بل هر وخت زور واخیست، تر دې چې طالبانو ته کم څلورو میاشتو کې د افغانستان ټولې سیمې لاندې کړې. وروسته له هغې چې د کابل ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولوېدې او له دې وړاندې چې طالبان کابل ښار ته دننه شي له افغانستان ووت. له هغه وروسته په یوې ویډیو کې افغانانو ته وویل چې د دې لپاره چې وینه تویه نشي او کابل ښار ویجاړ نشي اړ شو چې کابل پریږدي او له افغانستان ووزي.
زه مجبور له افغانستان وویستل شوم ترڅو د خونریزۍ او د کابل د ویجاړېدو مخنیوی وشي.
باورونه دادی چې د دغې له منځه تلو لاملونه ډېرې خواوې لري. د مخکینی نظام په ولسي جرګه کې د هرات د خلکو استازی محمد عظیم کبرزانی وایي چې ښاغلي غني له یوې خاصې ډلې پرته په نورو کسانو ډېر باور نه درلود، نو ځکه د نظام د سقوط لپاره زمینه برابره شوه.
به هیچ کس غیر از دو سه نفر از
له دوو کسانو پرته چې هرې خبرې کې ورته بلې او هوویل نورې په هیڅ چا اعتبار نه درلود او صرف د هغوی خبرې اورېدې. که پام وکړئ دوه درې کسان دي چې په هرې جلسه کې ورسره وه او پرېکړه یې کوله. هغوی په ځینو ملي خیانتونو کې شریک دي، خو په راس کې محمد اشرف غني وو.
هغه موضوع چې ډېری نه یوازې ښاغلی غني بلکې په حکومت کې ټول عناصر د هغې لامل بولي. د سیاسي چارو شونونکی نجیب ننګیال وایي
ولسمشر غنی واقعا غوښتل ولسواکي په افغانستان کې ادامه پیدا کړي، د افغانستان نظام ونه پاشل سي او د سولې پروسې د لارې نه دي یو داسې حکومت رامنځته شي چې هم د طالبانو لپاره د منلو وړ وي، هم د ټولو افغانانو لپاره، هم د بنسټونو ونه نړیږي. دا چې په دې کې ونه توانېده او دغه هدف ته ونه رسېده عمده لعملی از فکر کوم د دې خپل د مدیریت اشتباه وي.
محمد اشرف غنی د 2020 کال د مارچ په 9 د تحلیف د مراسمو په وینا کې وویل چې سوله ورته لومړی توپ لري، خو هغه سوله کوم چې خلکو ورنه تعریف درلود هغه یو خیال پاتې شو.
با عزت سوله د ملت په همت او د جمهوریت تر چتر لاندې ان شاء الله تعالی راتلونکی ده.
د جمهوریت د مذاکراتي پلاوي پخواني غړي فوزیا کوفي باور لري چې په دې برخه کې چلند د ملي ګټو پر بنسټ ونه شو.
ما فکر میکنم ترجیح دادن منفعت شخصی به منفعت مملکت.
زه فکر کوم چې د ښاغلي غنی سیاسي چلندونه چې شخصي ګټو ته به په ملي ګټو ترجیح ورکوله، د دې لامل سول چې خلک او بنسټونه په نظر کې ونه نیول سي او د ملي اردو او پولیسو د منځوړلو لامل سول.
د سولې راوستل، د ټول شموله حکومت جوړول، له فساد او بډو سره مبارزه او د ښځو د حقوقو تامین د محمد اشرف غنی نورې ژمنې وې. د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د ولسمشر د دفتر د فرهنګي او ټولنیزو چارو پخوانی رئیس محبوب شاه محبوب وایي چې محمد اشرف غنی په تحلیف مراسم کې خپلو کړو ژمنو ته ژمن و. خود د نظام سقوط د دې لامل شو چې د هغه دغه پلانونه پلي نشي.
ولسمشر غنی نه یوازې دا چې د لوړی په مراسمو کې خپل کړو تعهداتو ژمنو ته ژمنو، بلکې یو شمیر متفرقه پلانونه هم و چې هغه کار روانو. ولې له بده مرغه وروستي تحولات او د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت سقوط د دې باعث شول چې ګڼ پلانونه او ګڼ تعهدات سرته ونه رسیږي.
د دې ټولو سره سره محمد اشرف غنی خپل د حاکمیت په دوره کې د اقتصاد او تجارت په برخه کې ډېری پروژې پرانیستې چې له هغې ډلې د افغانستان د اوبو مدیریت و چې له دې په نیمروز کې د کمال خان بند او هرات کې د سلما بند خلکو پام ځان ته واړوه. که څه هم افغان سیاسیون تل نیوکه کوي چې محمد اشرف غنی ته نږدې کسان د نظام د ړنګېدو لعاملانو څخه دي، خود محمد اشرف غنی د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب په دې تړاو څونه ویل. حتی مو وکړه چې د چارو د ادارې د مخکینی رئیس فضل محمود فضلی، د محمد اشرف غنی مخکینی سلاکار او د ننګرهار مخکینی ولی ضیاءالحق قمرخیل لیدلوری هم په دې تړاو ترلاسه کړو، خو په دې کار بریالی نشو.
خبر او له خبر ورهاخوا.
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکله نسوه.
لتاسو سره وو او یوبا.
د کندهار د ترافیک پولیس وایي له تیرو اتو میاشت رئیس معاشات نه دی ورکړل شوی چې له امله یې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د مالیې وزارت وایي ټولو هغو کارکوونکو ته معاشات ورکوي چې د اسد میاشتې له 23 نیټې وروسته دندو ته حاضر شوي دي.
د 5 اولادونو پلار نورشاه آغا له تیرو 15 کلونو راهیسې د کندهار په ټرافیک پولیسو کې دنده لري، خو پر وخت د معاشاتو د نه ورکړې له امله اوس اړ شوی چې خپله دنده پرېږدي.
مجبورین که نه بلغه بل مستلمه بل یا بغلا ته مخه یا بزا قبل افت خرسه دغه مند نه خوشتن چور روز مشنه ورو استدی علاقه تور درو یا خباران تولار روزان خو مشنه معاشات چرکی.
په کندهار کې ترافیکو ته د تیرو اتو میاشتو راهیسې معاشات نه دی ورکول سوي، ځکه نو نورشاه آغا د کور د کرایې د نشتوالي له امله په تیرو 15 میاشتو کې څلور ځله له یو کوره بل کور ته کډه بار کړې ده. رحمت الله او مت الله د کندهار دوه نور ترافیک پولیس دي. دوی هم وایي له تیرو اتو میاشتو راهیسې معاشات او له یو کال راهیسې میاشتنی عیاشه نه ده ترلاسه کړې، چې له امله یې له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
تقریبا اته میاشت کې چې مور معاشات نه دی اخیستی، دا اتو میاشت کې نه چا کوم کومک راسره کړی. تر اوسه پورې د 12 میاشتو معاشه بند ده، نه د غرمې ډوډۍ دلته موږ خوړلی سو، بلکې موږ ډېر د مشکلاتو سره مخې. ټوله ترافیک دغه رقم یوازې بلکې یوازې موږ زه نه یم چې یوازې یم، ټوله دغه رقم د مشکلاتو سره مخ دي. معاشات مو نهسته دغه تېر دولت څخه دا اته میاشتې کېږي، ځکه چې موږ یوه افغانۍ نه راکول شوې ده. مننه، موږ معاشونه لرو، مشکلاتونه لرو، کور شانه بسې اولادونه چې غوښت غواړي اړتیا غواړي.
د کندهار د ترافیکو مدیر ملا نصرالدین وایي دوی له خپل لوري مرکز ته د کندهار د ترافیکو د معاشاتو د ځان ستونزه شریکه کړې، خو تر اوسه یې په حل کې اقدام نه دی سوی.
چې کوم زموږ مسؤلیت هغه موږ ادا کړی دی. انشاءالله تاسو هم معلومات کولی شئ او دوی هم معلومات کولی شي چې نور کومندانې پرې مو پیشنهادونه رسولی دي، کومندانې بابا د وزارت ته مستولی دي، او وزارت په دې کې موږ ته اطمینان راکړی دی چې انشاءالله پر دې باندې کار روان دی. کوی اطمینان راکړی دی چې تاسو مطمئن اوسئ، انشاءالله بس په دلن وخت کې بس کار وسی.
بلخوا د طالبانو د حکومت د مالی وزارت مسولان د کندهار د ترافیکو د معاشاتو د ځان مسله یو افغانستان شمول ستونزه بولی. د طالبانو د مالی وزارت بیان احمد ولی حکمل وای د داخله او دفاع وزارتونو ټولو هغو کارکونکو ته معاشات ورکوي چې د اسد میاشتې له 24 وروسته خپلو دندو ته حاضر سوي وي. په هیواد کې د معاشاتو پر وخت د نه ورکړې ستونزه له 2 لسیزې اوړي، خو د طالبانو حکومت له واکمنۍ را وروسته د امریکا لخوا د افغانستان د پانګې کنګل کېدو او په بانکي سیستمونو کې محدودیتونو دغه چاره نور هم ورو کړې ده.
دا برخه هم دومره وخوده. ازادي راډیو خبرونه دوام لري.